السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوریده د سات خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د دې سازمان ځنګړي استازي طارق علي بخي ته ورسره مل پلاوي په کابل کې له طالب چارواکو سره پروان وضعیت او په ځنګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقونو په اړه خبرې کړي. د سازمان په وخت پره کړي اعلامیه کې لیکلي د پلاوي د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرسل عبدالسلام حنفي، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي سره یې کتلي دي. ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې لیکلي د طارق علي بخیت په مشرۍ د اسلامي همکاري سازمان پلاوي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړی دی. د اسلامي همکاري سازمان پلاوي داسې مهال بیا کابل ته راځي چې د طالبانو حکومت یې تر اوسه د افغان نجونو ښځو په زده کړو او کار د محدودیت د لرې کولو په برخه کې مطرح کړې غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یکشنبه هم په 19 ولایتونو کې د واورې شدید باران تالندې برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل کړی. د ادارې یو اطلاعیه کې لیکلي د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر کې به د باران سطحه له 15 تر 30 ملي مترو او د واورې اندازه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې وي. د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وای دروان 2023 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شوی او افغان وګړو شمیر 400 ورسید. د هنګاو په نوم دی بنسټ پرون په یو راپور کې لیکلي د پنځشنبې په ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا د جهارشنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوی وو. هغه 4 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوی دي. د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوی وو. افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اختلي د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي دي. ویل شوي دغه ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې دا پرون په خپل ایکس شبکې لیکلي په تیرو 21 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزه اخته وو د تداوي لپاره بیا لا بیل روغتونونو ته معرفي کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 15 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیا لا بیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوی دی. په دې مرستو کې نږدې 1.5 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د کیف لپاره د مرستو د دې بستې د تصویبېدو هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربورګ تېره شپه د دې مرستو د تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلې دي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده. اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو هم ویلی د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدن غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ خي. عملی مرسته له زیات مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډې دلی او پرونشان په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه. د لایحه راتلونکي اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کیږي په چټکۍ به تصویب شي. او خبرونه
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلی په دې خبرونه کې په افغانستان او غوانډي پاکستان کې د ورستیو سیلونو په اړه بحث لرو. په دغو دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له امله پولیسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار مځکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړي دي. د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له امله ډېرې مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووشل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو ویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همداراز کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې پخوانی استاد عبدل ته په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سر عالم مومن را سره ده. ستاسو دوړو هر کله کوم شرغ دی نادم سپ ک ستاسو لمړی دا وورو د سیلونه پروسو کې زیات شي د البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب درون ملمته په باس کې او ستاسو همکاران ته درونو لیدونکو اوریدونکو د ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې بنه یي چې دا تغیرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي دا مسله ده. اما ډېرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی په سلاب په څو کلونو کې تکراریږي او بل دا چې افغانستان هم د دې هوادو ترمنځ د ایران او د پاکستان ترمنځ ده چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او په پسند کې دی او ایران هم دی فارس خلیج هم دی کسپیان د بیری سره دی یعنی خامخا د دیو د تحصیل لاندې راځي د تبخیرات او بو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا وادونه دا سیلابونه دی په وادو کې لکه افغانستان او پاکستان خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تایقاتو په برخ کې متاسفانه چې ډیر ضعیف دی یعنی هر یه باد باید چې مرکزونه د تایقات ولري د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغیرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه محمد صاحب. په مشال رادیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاتې لسمه باندې نو دغه تر مخه په خبر پښتونخوا کې ډېر ډېر کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړ شوي دي. دغه سي شپږ سلوي هغه جوړولي. د دې نه علاوه بیا په بلوچستان کې د اتلسمې اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا اته کسان هغه وجل شوي دي نه هجوبلې. دغه سي به په پنجاب کې ولس کسان هغه په سیلابونو کې او دغه سي په بارانونو سره تړلو پیخو کې هغه مړ شوي دي او به لسګونه جوړلې. د دې نه علاوه د سنسوبه کې هم تاوانونه اوختي دي خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې کوزدیر کې بردیر کې پیخور کې مردان کې مانسیره کې او دغه سي نور یو شمیر سیمو کې دغه تاوانونه رامسته کړی دي او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه ځانمن کړی دي نو په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 1700 کورونه هغه چې کوم د خیبر پښتونخوا د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم نو دا غوي د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1700 کورونه هغه ته تاوان وخته دي ځنې په جزوی توګه ځنې په مکمل توګه هغه لګیدلی.
نادم صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده یعنی باید له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شان زیاتی شي یعنی که چېرته د څو کلونو وروسته خبره وي فرضاً په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پلچ راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
ښه دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي دا تغیرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګوري امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي ګلخانې ګازونه تولیدیږي دا ټول منفی تاثیرات پر اقلیم ولري خامخا به پر دې باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کېدای نشي سره نشي ویلای چې دا د انسان تر عقل او تر انسان تر تدبیر له بسله خارج دی چې دی وکولای شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه مسله علایم کولای شي وړاندیز د علایم وکړي نو په یوادو کې لکه افغانستان ماول چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول شي د امارو ارقام په حساب چې 270 د سندونو او د سیلابونو دی کولای دی کوم کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي مقالته بندونه جوړ کړي استنادي دیوارونو په غزای کې چې تخریبات را وی جوړ کړي نو دا به په اصل رحمت وی چې دوی بیا د اوبو د ذخیره په اساس دوی کولای شي د کنورګر د پر زراعت د پر ذخایر جوړ کړي اما مصیبت هغه ده چې دولتونه په دې فکر کې نه دي تایقاتی مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بل اخره تداوی ونیسي ما په یاد دی مونږ په جودیزی او کارتوګرافي ادارې کې یو شوبد په نوم د شوبد پرواز دولت یو زاز کامره مو دولت
مثلا په دې استاد نادم بله
د دا ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې مونږ دولت او دا څه مسله و چې مثلا و سیلاب راغلی و یو ورځ بعد یو دوه ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواو کې د مونږ په خدمت کې و او د مونږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله ال دل دوی ته معلوموله چې د کم ځای سیل شروع سوی دی تر کم ځای دا سیل تللی دی ساحې د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبوله دولت ته ورکولی دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکوي چې په آینده کې د دې زیاد تخریباتو مخ څنګه نیولای شي څنګه استنادي دیوارونه جوړولای شي
بالکل شیبر صاحب هم دغه کې پاتې کیږو چې زمنګل ته کوم چارواکو سره خبرې کیږي لکه د بلوچستان د قضاتی پتون په وړاندې چې کوم مبارزې ادارې مشر د فیصل خان دغه زمنګ خبرې شوې د اپریل 13 باندې نو هغه ویلي چې غټ مسله دغه ده لکه ځنې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي په پاکستان کې هم ځنې برخې داسې دي په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي نو هغه ویل چې موږ ځنې توګه باندې هغه ته تیار نه وو چې د هغه لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر ناوس موږ ته د اوبو د وستلو لپاره هیڅ داسې بندوبست نشته او موږ لګې مشینری د څو ورځونو لګې ده چې دغه تل کې مو بجه مشوي چې هغه وباسو نو دغه چې به کته سو ګوري په خبر پښتونخوا په چترال کې داسې نور غریزي سیمې دي هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي پلونه ماچی
سړونه
ماچی سړکونه ماچی خدای به باوجود هلته چې ځای کمی د قدرتي پتون پوړان د مبارزې داري دغه خپل حالې زلي وکي خو د پیښور نه د اسلام آباد نه چې هغه تمرستي ورزینو ډیر تاوان نړولي نو زما هم دغه پښتنه وستاس نه چې په افغانستان کې کڅه هم نادم سه بیا اوسه یادونه وکړه خو روسي بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړی دي لارې یا غیر بندې کړی دي
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري تلفات په لسکونو دي په لسکونو کسان جوړل شوی هم دي او تر ډیر پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوې دي خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي د افغانستان په غرب کې په هرات کې په فراه کې په هلمند کې په قندهار کې په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي په دغه په پکتیا پکتیکا ننګرهار په کونړ کې کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزی سیمې ډېرې ځپل شوې
چې ګورنې بیا عملیات څنګه دیلته
د ژغورنې خلک کار کوي ځکه چې په خپل په جنوب سیمو کې د ستیسي له اورزګان سیم کوم راپور درلود په کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو خو سیلونو پلونه وړي دي لارې ورانې کړې دي زموږ بيخي موټر حالت تیرې دی نو چې له خلکو سره مرسته وکړي خلک په خپل په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربه هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وښخوري او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای په شهرونو کې دا کار شوه دی اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو ویونه کې بیا د کابل شهروالي موټران راوصل لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړه بیا وبو په پایپونو کې تخلیه کړي خو یو خبره بل ده د هغه یو لنډ ویډیو ده د WFP په دغه لنډ ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانډ کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 4 لک کیلومتره ډیر ویالي جوړ کړی دي. دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده په دې شک نشته، خو لوی خوړو نو دا شان سری په جنو زینو کې بیا ستونزې شته. لنادم صاحب نه کوور، نادم صاحب په افغانستان کې لکه مومن صاحب چې ویل چې په جنو سیمو کې خوړشته سیل اوبه راځي په یې تیری شي، لیکن په جنو سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود هلته د سین برهم زیات دی، خو دا سیل له ځان سره دومره کاڼي او ډبرې او بوټي او دا شان را وړي وسې په سړکونو ته را واوښتل، که څه هم سړک ډېر لوړ وترې. علت یې څه ده؟ ولې سیل دومره سخت وي؟
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ د دې چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي، مثلا د مرض، اما د اوبو په حساب هم دغسې دی. اوس کې تاسو وګورئ افغانستان خو تقریبا 15% اواری ده، 15-18% افغانستان غرنۍ واته نه دلته دا کدای سي چې تایقاتی مراکز اس نقشې ته یکی چې هغه شیلی دي، شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک ده، په مخته چې هر شی راسي وړي. خبره دا ده چې دا دولت تایقاتی مراکز کولای سي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشې ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي، تایسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی، په هر ځای باید چې هر هیواد دی دپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تیر کال جلریز څخه تیر سم بامیان ته تلم، جلریز کې سیل راغلی و روشیا چې ډېر کورونه وړي، په دې چې په مسیر د دغه که څه هم څه نه و، اما د مسیر دي د سیلابو په مخ کې و چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی. اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسال دا نه مراکي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه دپاره ضرورت خپل دولت ته ده چې دولت په دې شیانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو اصطلاح درو په نوم دی آبچوش، د نن په خارو کې ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي وو چې تاسې اتا یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیغام کې خوده چې تاسې دغه سړکونه جوړوي او په اڼخ کې تاسې کانال جوړوي، تاسې ولي جوړوي په دې ولي کې په هر سل متر سل 500 متر تاسې یو 10 متر څا په اصطلاح یو قطر د لس انچ قطر 15 انچ قطر تاسې اوفر کوي چې دا اوبه چې راځي نه نوځي زمزکي ته، هم د مزکي لاندې اوبه اضافه کوي، هم په اصطلاح په سړک باندې دا اوبه نه راوځي، ام ګټه لسی ام تاوان رسی ولسته. دا شان ما پیشنهاد کړی دی چې متاسفانه که پام کې ونیول سی دا خو ډیر ښه. نو اول خو ما تاسو ول چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سی او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. پر سب د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو ګورینو په خبر پښتونخوا کې زیاتره خارسي مو کې منګا دلته کې چارواکو سره خبرې شوې دي، نو چې منګا خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي، نو که پرس که تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې په اوبه راشي، هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي، دغه اوبه بر راوخیږي. نو خلکو د هغې باوجود هغوی چې خلک یې نه مني او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړوم دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دوی وکړو موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي، په دې نالو کې ویستل شوي دي، پلونو کې ویستل شوي وي، نو خلک څه کوي؟ راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي، چې پیپونه بند کړي نو اوبه خپل سړک ته راوخیږي، نو د خلکو هم ذمہ جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته. د نادب صاحب ته ډېره معلومه، مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالي دي، مثلا پیپسی وڅشي یو بوتل کې شی واخلي او هغه کثافات هلته په هغه ویاله کې اچوي. د خلکو تر مرستې پورې د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونې لرو.
سیلابی اوبو هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونو ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژورې ځایونه یا کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي، یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه موخې تعقیبوي. یو یې دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب، دوی وایي سه خلک که چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د داسې خوا باندې یوسي سي هلته ژورې کندې وي، دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه، اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي، ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي، حتی هرات ښاروالۍ ته، چې که تاسو دغه غټ تعمیرونه جوړ سي دلته مشه په لندن کې د خپل کور مې دی، مثلا د بام او اوبه چې راځي هلته نال کشکرې د مځکې لاندې آبچوش ده، یعنی بېخي دغه عمومي دغه تم نه ځي، د ډریناج ته نه ځي، نه دلته ځي. دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو آبچوش ده، نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي، داسې سیل په
حساب باندې نه درکېږي. وبخښئ نادم، تاسو خبر مل دغه آبچوش نوم چې تاسو ورته کوئ په کورونو کې خلک دا کار کول، لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي، چې هلته
څو جوړې ډېر ارزان فقط یو لار ورته کني، یو ځای فقط اوفر کوي، ډېر نه چې د دېش متر د یو لس پنځه متر کې دوی وکني دا خامم زکته ورسی به دغه اوبه نه نوځي،
یعنی دغه ځای باید لکه د څو پر رقم باندې خالی وي.
او کوچنی وی، او کوچنی دومره دغه نه چې ډیر سپرور وی، واړه می اقره مثلا شل سانتی متر په قطر باندې هم چې وی کېدای شي چې دا اوفر کړي
او مخه دا خو به زمنګ زینو کې دا مسله جوړی شي. کوم لند دیوالونه وی آبادی وی غیتم تاوان نسې، چل د کم د کوبر ډنډ شي نو خو کې دیوالونه تم تاوان نسې، خاص توګه چې کچا دیوالونه
نه 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 دا خو نزی دیوالو ته، دا تمځکی لاندې زی قطعا نزی دیوالو ته. خپل دا تجربه لرم، ما لیدلې دا کار، دا ډېر ګټه رسی دا هم د مځکی اوبه اضافه کیږي، هم د سلاب په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیوالو باندې نه راځي. یو خوشبختي دا ده چې بر صاحب چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسی بوتلونه اچول، اوس خوشبختي دا ده چې داسې کمپنی دی چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي، دغه دپاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځي. یعنی دا کمپنی راغلی دوی په ګټه همدی، مثلا د اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیازو دوی شان څخه دیزل جوړوي، او هغه توفاله ساختماني مواد جوړیږي، دا نور بیا بوتل او دا اوس مربا بیا علایده ریسایکل کیږي. دا بیا اوس دا خبر ډیر شری کڅم، یو څو کاله مخکې د جرمنی څخه د مانا چا وغوښته چې زه ولارسم، زه ولارم کابل ښاروالۍ ته چې دا ورسره شریکم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي، او فقط دوی غواړي چې د 15 کال د پاره قرارداد دوی سره وسی چې دا اشغال بل چاته ورنه کې دوی ته ورکی. نو دوی داسې کمپنیګانې ستا داسې فابریکې دي جوړېږي. اوس کابل ته دا تللي دي، فکر کوم نورو ولایت هم تللي دي، او دا ګټه ده چې اوس به ولو ته خلک به ډېر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا.
البته نادم صاحب، مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده، د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي وایي سي یو علت یې دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چې دا شی په پېښور کې مسته، په اسلام آباد کې هم شته او په کراچۍ خو ترې ډاکره.
بالکل، او په خاص وګل ده کې بیا غټه مسله ده چې دا کم د اوبو غټ ډیمونه دي، تربیلا ډیم شو یا نور شو، نو هلته کې صفائی نه ده شوې چې کومه شګه ده یا نور دغه چي دي، کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډیر شوی دی چې لږې اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نور هم تاوان رسوي. دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نور هم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي. دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي. چې دا نه پاکېږي نو اوبه پکې کمې راځېږي نو یو خوا تاوان رسوي. بل دا چې د بجلی د پاره چې کوم اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي. بیا
تاسو مهمه مسله ته اشاره وکړه دادم صاحب. په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه. د لکه د مومن صاحب چې وایي مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي. دا بیخي ډک شوی. مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یو علت هم دا هم وي که څرنګه؟
ما چې د وزارت انرژي سره یو وردا خبره پورته کړه موین دی او بو ماته ویل چې آتا د دومره په سلا د خاوري او دبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف خوري چې دوی دای پاکي دغه پر دای بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامېږي. اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده. پدې چې باید پاک شي د موید زیست لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي. پدې چې ام د اوبو د ذخیره ځای ډیریږي ام په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره شته. اما په اصطلاح هیڅ شی اوس بې فایده نه دی. هر شی چې وي هر تیګه چې وي که لوش وي که خاوري بیا دوی ریسایکل کیږي په نور مسایل باندې استفاده ځینې کیږي. داسې نه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی. هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه فابریکی چې دوی کولای شي ریسایکل کړي بلته
څنګه. نادم صاحب د حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې مادونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي. نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې کېږي نو هغه و چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي هغوی دغه دا سیلابونه دا قدرتي آفتونه دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي. ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کېږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغې دغه کړي جاري کړي دي. نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړای شوی وي نو هغوی په ځان خډډ د خبر برابر کورونه جوړ کړی. د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي وو. نو د پاکستان اعلی وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې. نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي دا چې کوم حکومتونه وسیلانی نو کېدی شي چې دوی دا بس کورونه خپ نقشه باندې جوړ کړی سمځه ته جوړ کړی. خو زموږ چې په هان سره خبرې کې په سیمه کې نو هغه و چې کوم کمزوري هیوادونه دي هغه دغه سي قدرتۍ پتونه هغه د پیسو د راټولولو وسیله ګرځي.
نادم صاحب که تاسو په دې برخه کې نظر سره شریک کړئ څه تدابیر باید ونیول شي چې دغه سیلونو مخه ونیول شي؟ ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډیر رانه کړی.
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دی. صحیح ده چې 2 کاله 3 کاله 5 کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه یا 8 کاله یا 10 کاله هم مسیر معلوم دی. نو دوی دا
بخښنه غواړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي هیڅ کله سیل نه و راغلی.
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی. چې په کلونو مخکې راغلی اما مسیر معلوم دی. سړی چې وګوري په نقشې کې خصوصا اوس چې د کیهاني تعقاد یا فضايي تعقاد تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو پاکستان کې لیدلی شئ. مثال در کوم تاسو د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ تاسو فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو دغه بستر و. اما چې بیا فضايي عکس ته چې وګورئ تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی. یعنی ته د واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه وو. که چیرې یو تحقیقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم وو اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي او د آینده د تخریباتو مخه
ونیسي.
نادم صاحب بخی دا حکومتونه جدي ولی نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب افغانستان متاسفانه مخ دي د 15 کاله خو دغه د جنگونو مخ کی مثلا نفوس هم لګو او مثلا د داوود خان په وخت کې دا ټول د موږ پلانونه چې اوس عملی کیږي د شهید داوود خان پلانونه دي. پاس لدی چې څور د کودتا نه ورسته بیا جنگونه رااله، بیا پاسته په استلام مجاهدین چې رااله دی، خو هم د جنگ کې اخته او اصلا په دې ځان چا فکر نه کوي. شل کالو کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شي نه، او چارڅوک د ځان لپاره اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې مونږ